ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت به خبري وکړي. هغه زیاته کړې د دې ناستې هدف د یو پراخ بنسټ او ټول شمول حکومت د تشکیل په هدف له طالبانو سره تعامل او له مخدره موادو او ترګري سره مبارزه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د دې غونډې د کارن نیټې په اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو حکومت استازي هم دې غونډې ته نه دی بلل شوي. که څه هم د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې په موسکو کې د افغانستان د سفارت کنټرول طالبانو ته سپارلی او په کابل کې هم خپل سفارت فعال ساتلی دی. د افغانستان په اړه دا ډول غونډو له جوړولو د مسکو هدف څه دی؟ پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باس چې د روسیې سیمې او افغانستان اړوند مسایل څېړي، د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
فبروري میاشتې په 13مه یا 19مه نیټه یا کېدای شي دوه ورځې پرله پسې یوه غونډه په دوحه کې د افغانستان په ارتباط دایره شي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو 20مه 21مې پریکړه لیک په اړه هم بحث وشي چې څه پایلې لري درلودلې، او همداراز ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل هم په دې کې بررسي کیږي. نو په دې ترتیب مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون رادعوت کړي تر څو چې خپلې موازې نور هم کلکې کړي او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه ولري.
که څه هم مسکو ظاهراً د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې ساتلې، خو روسي جګپوړو چارواکو وخت نا وخت د طالبانو پر حکومت او د اقلیتونو او ښځو په اړه د هغوی پر سیاستونو نیوکې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېر اونۍ په مسکو کې یوې خبرې غونډې تو ویل افغانستان یو داسې حکومت چې ټولې توکمیزي او سیاسي ډلې پکې برخه ولري اړتیا لري. د لاوروف په وینا که څه افغانستان کې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی، خو هلته د وضعیت د خرابېدو لپاره شرایط مساعد دي. د لاوروف دغه څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد له خوا له توند غبرګون سره مخ شوې. مجاهد د ایکس پاڼې له لارې په یو پیغام کې ویلي د طالبانو حکومت ټول شموله دی او افغانستان د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه نه کوي. دغه خبره د روسیې په ګډون هیڅ سیوا ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو. طالبانو په کابل کې یو شمېر کتابونه له کتاب پلورنځو یو ټول کړي.
ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي.
په دې خبرونه کې له استاد شاعر درویش تورانی سره د نوي چاپ شوي اثر ویر لړلې داستان پاړه شهیدلیو.
دا د نصرو د نظم د سرحدونو داسې پکې د منځ تللي ښکاري.
شعر لرو
او مخولې ارزوګانې نیمې لوڅې نه په کور یې ساري دلی نو وتلی.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د سرخونی انا مخبره جوړی شي او خلک ورته خوشاله دي.
کم کندهار شپږ د کېجم په امدی خلکو دی.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهم ده.
طالبانو په کابل کې د کتاب پلورنځو یو شمېر کتابونه ورټول کړي دي. په دغو کتابونو کې سل عنوانه داسې کتابونه د طالبانو د استخباراتو له لورې مشخص شوي وو چې ځینې یې نن سبا په بازار کې نشته. خو ازادي راډیو ته د یو شمېر کتاب پلورنځیو څښتنانو په دې شرط چې د امنیتي ملحوظاتو له امله به یې شاخ او نوم نه خپریږي ویلي دي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو تېرونې په خپل سر یو شمېر کتابونه په سلیقوي ډول له کتاب پلورنځیو ورسره وړي دي او بیا یې دې کتاب پلورنځیو ته ویلي دي چې د دې په عوض کې به دوی ته ممکن پیسې ورکړي یا به د قرآن کریم نسخې ور وسپاري. د کتاب پلورنځیو ځینو مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې پخوا هم د طالبانو د استخباراتو غړیو غوښتل چې ورته هڅه وکړي، خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت چارواکي به ترمنځ شول او د دې سانسور مخه به ونیول شوه. دا چې اوس څرنګه د استخباراتو غړي توانېدلی دي چې داسې څه وکړي د دې علت لا نه دی روښانه شوی. لننه نږدې دیرش لسیزې مخکې لا ممکنه وه چې په دې ډول چارواکي د خپل ذهن مخالف کتابونه له بازارونو ټول کړي، خو نن سبا چې انټرنیټ عام دی هیوادونه تر ډیره د کتابونو په سانسور سترګې پټوي، ځکه چې د هر کتاب سانسور د هغه کتاب لپاره یو ډول اعلان دی او د خلکو ورپام کیږي چې په دې کې به څه وي. همغه ده چې داسې کتابونه په آنلاین بڼه هم په اسانۍ ترلاسه کولی شي. یو له هغو کتابونو چې په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې سخت بندیز پرې لګېدلی دی د هندي ولاصل بریتانیایي لیکوال سلمان رشدي کتاب شیطانی آیات دی چې لومړی ځل د 1988 کال په سپتمبر کې خپور شو. د دې ناول له چاپ وروسته هند اعلان وکړ چې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهي باید هند ته داخل نشي. بیا وروسته د دې کتاب په خپرېدو په پاکستان او بنگلاديش کې بندیز ولګید. ایرانی چارواکو د سلمان درشتی د قتل فتوا ورکړه او د ده د وژلو لپاره په میلیونونو ډالر جایزه وټاکله. په دې ناول کې یوه امام ته اشاره شوې ده چې په تبعید کې ژوند کوي او له انقلاب وروسته خپل وطن ته ستنې شي. په ایران کې د دې ناول د نورو هغو ټکو ترڅنګ چې له دین سره په ټکر کې احساس شوي دي، دغه د امام مسله هم ډېره غندل شوې ده او ایرانیان وایي چې د سلمان رشدي هدف امام خمینی دی. د سلمان رشدي دغه ناول ته که څوک له دې نظره وګوري چې د ابن اسحاق له سیرت او د طبري له تاریخ استفاده کړې ده او هدف یې دین ته په درنه نه کتل دي، نو بیا له اسلامي نظره خبره کفر ته وزي. خو که دې ناول ته له بل نظره وکتل شي چې دا کیسه ده، سبک جادویی ریالیزم دی، پیښې اوسنۍ دي او حتی د پیل پیښې داسې ده چې الوتکه پکې سقوط کوي، نو بیا ممکن څوک وایي چې دا په خیال ولاړ نقل دی. په خپل رشدي په یوه مرکې کې ویلی وو چې د جبرائیل کیسه یوه تشبیه ده او هدف مې دا و چې دا ووایم که انسان ایمان وبایلي له منځه ځي. د شیطانی آیاتونو په کتاب باندې په یو شمېر اسلامي هیوادو کې سانسور د دې سبب شو چې د سلمان رشدي په ټولو هغو نولسو کتابونو کې چې تر اوسه چاپ شوي دي هیڅ یوې دومره ونه پلورل شي لکه هم دا ناول. وړم کال د اګست په 12مه چې کله د امریکا په متحد ایالاتونو کې وکاس پر سلمان رشدي په چاړې حمله وکړه، په بل ورځ په امازون کې د نړۍ تر بل هر کتاب شیطانی آیات ډیر آنلاین وپلورل شو. دلته یو بل سوال هم مطرح دی، آیا له داستان او شعره د عادي خبرو معنا اخیستلې شو؟ که داسې وي نو خدای پاک خود شاعرانو په برخه کې وایي چې یقولون ما لا یفعلون، او موږ په خپلو ادبیاتو کې هغه ډیر مشهور شاعران که د ظاهري معنا په ټول وتلو کفر ته وزي. د بلخ مولانا جلال الدین وایي ما ز قرآن مغز را برداشتیم، قش را با دیگران بگذاشتیم. د دې بیت د الفاظو د معنا له مخې مولانا بلخي قرآن کریم ته په دې سترګه کتلې دي چې یوه برخه یې لکه پوټکی اضافي ده او یوه برخه یې لکه مغز د کار ده. په دې حساب خبره ناسمه ده. په معاصرو مشهورو شاعرانو کې علامه اقبال لاهوري په یوه بیت کې وایي دین مؤمن دین تدبیر و جهاد، دین ملا فی سبیل الله فساد. د ظاهری معنا له مخې که چیرته یو څوک د یوه عالم دین فساد وبولي نو خبره کفر ته وځي. د سم او ناسم معلومول سخت کار دی، ځکه چې د تخلیقي آثارو فهم آسانه نه دی. په پرمختللیو ټولنو کې اکثر پوهان په دې باور دي چې علم له هغه کتاب زده کیږي چې ستا له نظر سره په ټکر کې وي. که ستا له نظر سره یو وي نو بیا خو ستا په علم څه ور زیات نه شول، زده سري بیرته تکرار کړه. په اسلامي پیر کې د عباسیانو په خلافت کې ادبیاتو ډیره وده وکړه. هغه وخت د یونان د فیلسوفانو کتابونه په بغداد کې وشبړل شول. د فلسفې یو مهم بحث د خلقت بحث دی، نو که په هغه ټول دا کتابونه تلل شوي وای نن به نه ابن سینا و نه ابن طفیل، نه به د ابن رشد سره پاتې وو او نه هم د نورو عالمانو. البته د طالبانو له لورې په سانسور شویو کتابونو کې چې تېره اونۍ سانسور شول یو شمېر سیاسي دي، خو د سانسور د مشخص قانون نشتوالی د دې سبب شوی دی چې کتاب پلورونکي او لیکوالان پوه نه شي چې کوم کتابونه سم او کوم ناسم دي. په دې اړه د دوو لیکوالو نظر په دې راپور کې درسره شریکو.
لږ تر لږه د څلورو خپرندویا ټولنو مسؤلینو او کتاب پلورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه او غوښنه خبره شي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کړی چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي له کتاب پلورنځیو او ګودامونو تر 50,000 بیلابل ډول کتابونه ټول کړي او دوی ته د میلیونونو افغانۍ زیان اړولې. د کتابونو خبرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډېره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوی کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو له لوري د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او په کلکه ترې دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوی. د کتابونو خپرونکو او پلورونکو د هموای چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسولینو د کتابونو لزګونه خپرونکو وزارت ته وربللی او په دې اړه ورسره خبرې کړي. په دې خبرو کې د دوی په خبره کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسولینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبرې وکړي. ازادي رادیو د اتاوی پښتو او دری کتابونو یو لیست هم تر لاسه کړي، هغه لیست چې د کتاب پلورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته د دغه کتابونو د نپلور امر پکې شوه. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی. وزیرستان وروسته تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی. د دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوی.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر چې دوی لري د دې ده. زما په دې کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیه باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري. دوی باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه دلوستي او خایي وازي د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان موجیب رحیمی چې لګ تر لګه په دریو خبرو شوی کتابونو یې بندیز لګیدلې، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی.
طالبانو دا اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف تر سره کړی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوری د خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز خې پایلې ځکه نشي لرلای چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو، د عقایدو د انحراف، ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطره کتابداریو ته دا ویلې کتابخانو ته چې دغه له مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځیو ځینې کتابونه راټول کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بلې خوا د یو شمیر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
ویر لړلای داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبره اقتباس کړي ده چې وای د لنګواله په وخت د بی مور چیخي بغي واوره او د ځنکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکو انسان لاسوب شي وحل وګوره. بیا ووایه چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منځته راغلی وي چې څوک خوند پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظومه سر پاړه په مشال رادیو کې زما همکار احمد شاه سمی له استاد درویش تورانی سره شخې دلی او لمړی د دې خبري وضاحت ترې غوښته چې دا خیال څنګه ورته پیدا شوی.
شاعر دې د څه منصوبې نه جوړي. شاعر چې بس لیدلې دي څه ویلې دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته وي، بس دا غوسه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنال رامازلیج څوک له امر ته وای او څوک سور ته وای. نو او خیال لاس یې خو هر خیال چې راځي اول ور راسي خام شکل کې اسی بس خو سر په وای یو راغوندي او ورو ورو بیا یو خبر ورسره نشلی بیا بل خبر ورسره نشلی بیا بل نشلی دا نه نو بیا یو پورا یو شکل واخلو. دا هم دغه څنګه ځان دی خیال راغلی او بیا تر مختلف مرحلو ورو ورو تیرې دي او اوس بیا دغه شکل یو واخ یو بس ورته کښېنستم بل کومه دا وکړه.
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلې دی چې لمړی د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویمه د ټولواکۍ او د واک هوس ته ځانګړې شوی ده، او درېمه برخه بیا د ولسواکۍ په اړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان شوی ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخه نه دی راخستی؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مخته دغه ستونزې د مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزر هم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی، هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی دی. یو ستونزه ختمه یې بله راپورته کیږي چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او دا هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاکه تصور بنیادی دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی، په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته، چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی، هغه هیڅ اضافه نشي کولی، هیڅ تخلیق نشي کولی، بس ناست به یو خوري شي بیا. نو دلته چې دی که نه، دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی، هغه د په انګریزي کې سټرګل ورته وایي، د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزه ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلای سي، یا په څه ډول یو مثالی ټولنه رامنځته کولای سي، یا انسان ولې نه دي توانېدلی چې یو مثالی ټولنه رامنځته کړي؟
وزدان کنه دا مثالی ټولنه چې راشي، د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو د برکت کې، نو اوس چې ته ګورې هم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس وي، او ولس چې څوک شنولی دی، هغه څه غوښتنې لري او غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي چې دا به ورپوره کړي که نه، نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه، د هغو هر څه وړي دا خپل وطن ته، خو هغه خلکو دپاره وړي، هغو چې دی کښېنولی دي، که دغه راسې که نه، هغه سوسایټي هغه ته چې ورته وایه که نه. دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسلس سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دی خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد، په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام یا انګریزي کې سوسایټي ورته وایي چې هغه کې مستونزې نه وي، او بس انسان هغه خپل یو ډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړیږي.
ښه، مننه. یو بل موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تیرې کړې دي، المیې لري.
دا سوال یو شاعر څه مکو چې ولې درته مخ، شاعر مجبور دی چې په دا لاره بځي، شاعر کې دننه یو فشار پر هغه باندې. او دا نور په زمانو کې چې دا افلاطون څه راواخې کنه، چې هغه ول چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به دا هغه قوت په خوله کې کنه، نو دا آسماني قوتو تر اثر لاندې د پدای د خپلې هغه جمهوریت څه وایستې کنه. نو دغه پس بیا ټولو خلکو دا تصور دی، او اوس ما دغه تصور دی کړی چې دا ما چې څه ویلي دي، دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی، او هغه خیال زه پر دې بیا مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د ویده ویلي که نه، چې هلته دوه قسمه ډرامې چې یوه ټریجډي ده، یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالي ده، په خوشحالي باندې ختمیږي، او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده. او هغه ارستو چې پولیټکس کې کنه، هغه د کتارسیس یو تصور دی کنه، چې دغه دغه خلک ګوري باغه خونو د تھیټر د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دا غم دی دا درد دی او دا چې دی دا ډراما ګوري هغه د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چې انسان وژړی کنه نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې څوک د تھیټر سره ووت چې ټریجډي به وکړه هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوساوي موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم یې ماکم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی چې وژاړي نو دا وځي کنه بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحالي کنه نو دا هم چې دا غم په ټریجډي او دا شیان چې په باب په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دی نقل ورته وایي کنه نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا هغه د بل غم کنه چې ته ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف او رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم یو دا خوف پر سره هیڅ ما سره سني چې دا وشي کنه نو بهرحال دا یو ولوی فلسفیانه خبرې دي کنه په دا خو موږ پوهیږو نه بس موږ په ځغه شاعري ده دا خیال په ذهن کې راغلی وو او دا په دې راغلی وو په دغه هم په ذهن کې راغلی وو چې دا انسان بره تک چې دی کنه هغه دغه مشکلات چې دی دا دی پر مخ بیای کنه مشکلات نه انسان بدریږي
شه مننه او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یو موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي په دغه ویر لړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لاس زر مسترو کې بیان کړی دي دا جوړښت مولي په نظر کې نیولې دي
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهر ده چې دا داسې نظم نشته او دا ما دغه شته په دې کې یو خبره داسې ده چې دا سل بیلی بیلی کې سي په خپل ځای بچ دا یو کیسه و ہے لکه غزل کې شعرونه بیتونه نو غلس بیت ته یو بیت پکې وایم بس نو بس باندې کې بس دا یو متن کافی دی کنه او نظم بس سر تر پای وای اما نظمونه چې اوږد نظمونه دی هغه د سر ته شو کوي تر پای به وای دا بس دا یو کیسه ده دا د انساني چې دا کوم غمیزه ده دا زمانی سره روانه ده کنه یو فلم دی روان دی کنه دا یو څو ننداری دی یو څو سینونه دی کنه هر کیسه پر خپل ځای یو سین بیل تراله بس او دا زی دی وکاتی بل بل دی هغه ځای وکاتی کنه نو دا چونکی دا روی داستان هم لی او دا هر داستان بیا دا کې دنونه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له ولې مکمل داستان دي او دا اگر من داستانونو شي پر لپسې کې دا نو د ټول انسان د بره تک حماسه ده
څه اول د تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخ کړل
کوم څه چې د تاج محل جوړاوي هغه کته چې وی ته ویل شهر ته اوس دا څه د کوم ځای دی دا نو څنګه مرمرونه راوړې دي او دا نو ډبرې راوړې دي خو څه دا خو ساده دا خوش دي استعمال کړه چې مرت استعمال کړه دا ځای به جوړ شي دا بنگلا به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا بچا به کې شي رابل به کې شي تا څه دا کیسې کټاری سره دوه کړی دي نو دا هم یو سوال کې دی شو دا غس او دا غ چې کومه به استټیک سنس دی اغه هغه نو مطمئنه کې دی کنه اوس دا چې دا شاعری یو بیل دنیا ده او نثر یو بیل څه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی کنه نو او هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دا ویل سم کنه لچې دا تاج محل جوړول خو ډیر معماران به خوبونه لیدلی کنه خو هغه د خښت په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښت جوړ کوم کوشش کوي کنه چې تار شی په تاج محل سوی نه دی خو بیا هم شش محلات جوړ شوی دی په هغه کې شش ډبرې لګېدلې دي نو شیان لګېدلې دي نو زه دا وایم کنه چې دغه د نثر او د نظم
دا خبرې بیل کسی دی کنه، بس شاعر شاعر دی، هغه ته چې خبره راځي او خپل خپل یو شکل اخلي، او دغه شکل دا زما په ذهن کې دا خیال را پیدا شوی و، دغه دغه شکل مقصدی دی.
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بل پوښتنه ذهن ته راغله چې بیا مو ولي په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره، بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري، دغه بڼه څنګه ورته خپله کړله؟
موږ تاسو دغه ویلی شو چې دا چونکې زموږ د ذهن چې د شاعر ذهن دی کنه، په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیکس پراته دي، دا د معرام یو نوی شی ورننوتلی دی کنه. نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی کنه، هغه چې یو شی زیږي کنه، نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري او زه خپل کار وکړي کنه. نو زما په ذهن کې هم ظاهره چې معرام نظمونه ما نور هم لیکلي دي، زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته، معرام شته، خو دا داسې دي کنه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي، دا داسې دي لکه بیخي و نثر ته نږدې دي، لکه د نثر جملې دا چې ما چې لیکلي ده چې ته ووایه، نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخي نثر د نثر جملو ته نږدې دي. دا چې اوس ته وایه په دې کې دا الفاظو په لحاظ، هغه تشبیهات و استعارات و اشان چې په شاعري کې دا ټول څه، دا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې الف ب نیز ده، چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه، د سره تر پایه دی دا ستا په خبره پوهېږي، او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولی شي لکه د آدم خان و دریادرخانی نقل چې دی اوري، لکه د رابعه و د فتح خان نقل چې اوري کنه. نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثر و د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي بابا خار ښکاري.
تر کومه ده چې ما دا کتاب ولوستی، دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له آدمه نیولې بیا تر دې دمه، یعنی چې کله ستاسو د ورستی نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسټال له هغه ځای بیرته وتله، ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري، بیانو د شعر د مختلف قسمونو دي، دا څه ارزښت لري؟ دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومیډي وکړه، دا څه ارزښت لري؟ دا چې دنیا ته ډراما رااله، دنیا ته دا فلم رااله، دنیا ته، نو دا ټول شیان ارزښت لري. دا د انسان په خټه اخښلي دي، انسان یې تخلیقي، انسان ته چا دا نه دي ویلي، انسان چې تر څو دې دنیا ته راغلی دي، دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دا شعر دا د ته په خمیر اخښلی دی. او دا یو وای چې لږ ډیر هغه شعر لیکي او شعر وای، یو هغه چې دغه دومره ډیر نه دا د شی په دا په خمیر کې، لیکن دا چې اوریا دا اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی، نو دا شی اوس دا چې تا دې ارزښت دی، نو دا ارزښت دا ټول شیر چې د آدم اولاد چې راغلی دي د ځمکې دا ورسره ملګری شوی دی، کیسه چې راغلی ده دا ورسره ملګری شوی ده، دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه، دغه د تخدد انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه کنه، نو دا د دې چې کوم ارزښت دی، نو اگر چې هغه ارزښت ته موږ هم په هغه نظر دی ته هم کتلی شو، دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلی دي که نه دی رسېدلی. بنیادي شی هغه دی چې هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه، هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه، هغه پکېسته کنه شته چې پاکستان تر څومره حده پاکستان دا شیانو باندې خبره کېدای شي، او د دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا دا تلي چې په دې کې استتیک پلیجر چې ورته وایه، هغه جمالیاتي حز چې ورته وایه، خوند چې ورته وایه، هغه څومره دی، دا نو بیا
یار لوستون کې څومره خلکو دا کتاب ویلی دی یو معیار دا دی دویم دا دی چې بیا موږ تاسو از موږ کرکتون کې چې دی هغه پر دې باندې بحثونه کوي هغه دا وایي چې په دې کې دا شیستا په دې کې لږ دی په دې کې زیات دی نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو دا دی شاعر په دې شیانو ډېر نه پوهېږي ما چاته ول ما دا شاعری داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي یو ماشین سایکل چلوي هغه په دې نه پوهېږي چې دا زه ولې نه گزارېږم دا بل چروان کې دی ویل گزارېږي دا توازن دا هغه په دې دی نه پوهېږي خو بس دا چلولې ده چلوي چلوي دا پریکټس ته د دې قابل کړی دی چې دا چلولای شي موږ هم بس دا شاعري دا شي کوو کنه سایکل دې چلوي اوس دا نور کس چې دی هغه بیا چې په دا خبرو پوهېږي هغه بیا نور خلک دي نو دا نور خلک کې تاسو مرغزینو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه زمي مرکه اوریده
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د ژوند آزمایشت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو دا شعر د دوی په شخ کې سره اور
اسمان تکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برسللی پدې منس کې داز میخت په مو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی اسمان تکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی اسمان څکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی په دې منس کې داز میخت په اومو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی د محال د منګوټی د غړې شګی د محال د منګوټی د غړې شګی د عجل د پریختو غتو شمیرلی د عجل د پریختو غتو شمیرلی د حالاتو لالهندو ماشومانو د حالاتو لالهندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د باور د لارو د خپو تناکی د باور د لارو د خپو تناکی د شکونو د ازغنو لارو پلی د هوس لوګي او ويرو بلادار د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د التیاو بلاګانی زیګولی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی نه پکور ایساری دلی نه وتلی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی نه پکور ایساری دلی نه وتلی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چال خاورو ټولولی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چا لخاورو ټولولی د غرزنګ لهډوک ماتو قرار ستړی د غرزنګ لهډوک ماتو قرار ستړی هر سکون د خوځېدو پاپۍ نیولی تور ماخام دلمر دلوی چراغ ده تور ماخام دلمر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی تور ماخام دلمر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د ژوندون د ارتقام راندی غړلی د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د ژوندون د ارتقام راندی غړلی او د عقل د کتاب نیمګړی پانی او د عقل د کتاب نیمګړی پانی د حیرت مجهولو ټکو ډکولی او د عقل د کتاب نیمګړی پانی د حیرت مجهولو ټکو ډکولی نو اسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی نو آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی چې پدی کی خپلواک انسان ته وې چې پدی کی خپلواکی انسان ته وای چې پدې کې خپلواکی انسان ته وای زا آزادی چې په کومه مخسخې زا آزادی چې په کومه مخه زغلې
د شوند اسمای شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اټل هیل کتاب کې چاپ شوی دی. دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې په لندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون له لارې خلک اخیستل شي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د کندهار پارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې چارې د 12 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخا د دې مقبره د رغولو د شمنې ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بوست د لرغونی کلا د بیا رغونې چارې به هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخا د یک شنبه په ورځ د کندهار پارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې تر سره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجه د 12 میلیون افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په مده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر واره غلی شو کتنې محلات یې شنو نو بیا موږ معلوماتو په لټنه وکړل د غزې د جوړولو لپاره چې دا ولې پر دغسې یو حالت پاتې شوی دی. بیا الحمدلله دغه معلوماتو وسو چې مخکې د دغسې یو خو دا کار بیرته درېدلی و نو دغه د پاره د امیر بلین صاحب حب الله هم د خاصه هم د سپارښتنه دا و چې د غزې نو چې کوم دغسې یو حالت کې هغه چې جوړ شي مخکې مستوی چې تاسو یې کړی نور هم ګورو عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغسې ابي دي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریکو مؤسسات هم وايي بعضی مؤسسات هم کوم کنه کړي دي پر غوول کې
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چارې به هم پیل کړي. نو موري د غراز ویل چې د 012 پنوم یې یو نظامی قطعه جوړ کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
حریمونه می د عبیدو ټاکلې دی ورته چې په څوک نه راتیږي که چا کړی وي نو هغه د دې څخه لسیدې نه هغه سره محکمه روانه تر څو پرې چې موږ دغه شی بیرته خپلو نو په هم کې زموږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده دا د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دی سړي د یو سړي حق دی غصبوي دا د ټول افغانستان ملت حق دی دا د یو مشترک هویت او تاریخ دی بر ملک مشترک شتمنۍ ده باید د جن سره لیري ووسیږي بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دی پر هغه باندې راسکیږي هغه ځای دی غصبوي نو دې لپاره کلک هوډ لرو ان شاء الله چې ځب اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونه ته ځان نه کوي یو خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه شخصي استفاده کوي
په عین وخت کې د کندهار وسیدونکو د تاریخي بداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي بدات ورغول شي
زمانم پیدا ګل دی ورو د تاریخي بداتو رغول خو ډیر مهم دی ځکه د ازمر تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کیږي لکه میرویس خان کا مچا بابا نازوانا کم کندهار چې پیژندل کیږم په همدې خلکو دی هکې اولیات هم باید ته ورکو وسی چې دا ورغه وسی ځکه سیلانیان دي
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده ځکه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري
زرغونه نه چې د احمد شاه بابا مور او د خپل وخت پوها او هوښیار شزبلل کیږي د یو لسو څلور بیا او یو لسو شپږ اتیا هجری کلونو ترمنځ وفات شوه د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلونو رئیسی په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوریت حکومت دا غمحال د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې اجمنه کړې و خو د نامعلوم دلیل لامل د مقبرې د بیا رغونې چاري وځندې
پر راپور کې مو واوریدل چې د زرغونیانه مقبره به د دروي میاشتو په ترڅ کې ورخول شي د زرغونیانه د وخت د کیسه مشهور ده چې وای په یو لسو څلور ابیایم کال کې احمد شاه بابا د حکومت چارواکي وروغشتل او له هغه سره د کندهار شهر د ساتنې په اړه مشوره وکړه پوغونډه کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دی لشار دی والونه راوګرځول شي او خندقونه دی جوړ شي کله چې زرغونه انا خبر شوه نو بابا یې وروغشت او ورته ویل زوی حق افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې شون کوي هغه په څرنګل دښمن ساتي بابا غلی شو او د زرغونی انا خبره ومنله بیا د خندقونه او دیوالونه ودان نشوه د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وز احمد شبر لتا سو اجازه اخلم شدی
پائمالا کرم آشتی سف حسیرن پائمالا